مخالفین او سعودي عربستان چې مخکې په دغه خبرو کې د ګډون پریکون کړی او برخه لري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیامو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل د دې خبرونې په دوام کې واوري. د افغانستان اجرائی رئیس د هند سفر په لړ کې له هندي چارواکو سره دوی موافقې لاسلیک کوي.
د دې هوکلیک پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ سیاسي اصولو باندې د ویزې محدودیت باندې لاسلیک.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د امنیتي ستونزو د لرې کېدو په صورت کې کابل ته د برښنا لیږد په لږ وخت کې بیرته فعالولی شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په خپل منځ کې پر همغږۍ خبرې وکړې. د ولسي جرګې ځینو غړیو د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړه. په داسې حال کې چې د کابل یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې جرمونه زیات شوي، پولیس وایي د جرمونو ګراف ټیټ شوی دی.
چلور میاشت کې اوس مونږ 30% تقریبا څنګه ټیټوالی لرو.
دا ځین نور راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په پای کې هم مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې سپه چې اوس ازادي رادیو اوري، د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله نن په 5 ورځني سفر هند ته ځي. نوموړی به د هند له چارواکو سره د کتنې او خبرو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په یوه کانفرنس کې ګډون وکوي. تاخل شویر شغلای عبدالله هندی چارواکو سره دوی موافقه هم لاسلیک کړي. د موضوع تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله د ترهګری پاړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندستان ته ځي. د اجرائی ریاست مرستیال بیان جاید فیصل د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګری پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړې چې ډاکټر عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي.
د دې څلورځني سفر هدف په هند کې د تروریزم ضد کانفرنس کې اشتراک او هلته وینا ده. د خبرو جزئیات معلوم نه دي، ولې د افغانستان اجرائی رئیس له هند له دوه ورځو سره په لیدنې کې دوه اړخیزه مذاکراتو کې به پر هغو مسایلو خبرې کوي چې هم د افغانستان لپاره او هم د هند لپاره اساسي ارزښت لري. په ټوله کې به د خبرو موضوعات تراکې وړ مسایل چې دواړو هېوادونو لپاره خاص اهمیت او ارزښت لري.
فیصل وویل اجرائی رئیس به دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر نریندرا مودی، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او یو شمیر نورو لوړپوړو مقاماتو سره هم وګوري. د فیصل په وینا د دې لیدنو پر مهال به د ایران د چابهار بندر په اړه چې د هندوستان په پانګونه جوړیږي هم خبرې وسی. د نوموړي په وینا د دې سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. فیصل وایي د یو تړون په اساس چې د دواړو هیوادونو سفیران به لاسلیک کړي، د دواړو هیوادونو سیاسي پاسپورت لرونکي کسان به له ویزې پرته تګ راتګ وکولای شي. د اجرائی ریاست مرستیال زیاتوي چې بل تړون به د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې په هدف د سوداګرۍ د خونو ترمنځ لاسلیک شي.
موافقه هم کیږي، یو بل هوکلیک هم لاسلیک کیږي. د دې هوکلیک پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ سیاسي اصولو باندې
ډاکټر عبدالله پر داسې مهال هند ته سفر کوي چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری حمله وسوه. د دغه پیښې مسؤلیت د جیش محمد په نوم یوې وسلوالې ډلې ومني. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو چارواکو تروریزم ګډ دښمن بللی وو او هند د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د یو شمیر نظامي تجهیزاتو مرسته کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږل ناورین بولی وایي چې افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوي یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د خپلو وګړو د حقونو د دفاع مسؤلیت لري او باید له ایران سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. دا پر اساس کړي چې د بشري حقونو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران یو شمېر افغانان سوریې ته د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په زور لیږي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریې جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندې خنې وړ موضوع بولي وای چې باید د حکومت دریز روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د سوریې جنگ ته په زور د افغانانو لیږلو موضوع په کافي شواهد ولاړه ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر
ایران د خپلو سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت نه وړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت ډېر اندېښنې وړ دی. که د دې موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کاري لومړیتوبونو کې ده جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کېږي. څوک چې په سوریه کې نیول سوي ډېر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډېره محافظه کاري کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزوری عمل کړی او د دې لپاره چې د هغوی زایتی حاصل کړی وي په ډیرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زور د دې لپاره جذب او سوریې ته لیږي چې په هغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګیږي. دا په داس حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریې جنگ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع صحت ولري، دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیت
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډیر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي. ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی داسې ادعا هم کړي چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. د ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنگ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه وایي
موږ له راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې داخل شوي وي. ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دی او کوي له کومو لارو د سوریې جنگ ته ننوتي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي.
په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی.
د افغانستان د ملي اردو یو اته کسیزه ډله په پېښور کې د پاکستاني پوځ له ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي همکاریو او همداراز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړو خواوو د پوځي همکارۍ په پراختیا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن راپور واوري.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پېښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر یا ایس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ د افغان پوځ یو تکسیس پلاوی په پېښور کې د پاکستانی پوځ له قومندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولې پر امنیتي تدابیر غږېدلې دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولې په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو سلا شوي دي. د افغان پوځ دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړی ده چې پرېکړه د تېر کال دسمبر په ویشتمه نیټه کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلخکر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال شوې وه. د دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسلوالو د جنوري په 6 د خیبر پختونخوا ایالت په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون خوناړی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې 21 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونې وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر د ملي تلویزیون د ویاند او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار د وژنې په باب د جدي تحقیقاتو امر کړی دی. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واورئ.
د افغانستان د ملي تلویزیون خوږژبه نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواښاد محمد زبیر خاکسار وړمه شپه د نڅرګندو وسلوالو په غلچکي برید کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د ارواښاد خاکسار د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر، اجرایه ریاست او امنیت شورا لخوا د خواخوږۍ پیغامونه ولوستل او زیاته کړه چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي او عاملان قانون منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار د ملي تلویزیون رئیس انجنیر زلمی وویل دوی هغه همکار لاس ورکړ چې تل به د هر واګدار په مخ کې سپینه او د حق وینا کوله.
منګ یو ډیر قدرمن او درون رور، د فصاحت او بلاغت لوی انسان، د هر غونډې او مجلس د وینا سړی، په هر غونډه کې د حقیقت ویلو انسان د لاس ورکړی دی. زړونه هم پرې ډېر زیات دروند دي. دېرش کاله موږ سره په راډیو تلویزیون کې پاتې شوی دی. ډېرې خاطرې موږ سره پاتې دي. د هغو یادول ډېر سخت کار دی، خو په آخر ورځو کې، یعنی دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او ورپېژنم چې دا افغانستان خدای جوړ کړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې مشر ببرک میاخیل د خاکسار مړینه د فرهنګ او ژورنالیزم په برخه کې لویه ضایع وګڼله.
طنز او د مزاح پاچا و. په خاکسار هر مجلس ښکلی و. هر مجلس کې چې په خاکسار نه و مجلس په بیمالګې و. دا تېره شپه هم موږ ناست و، یو مجلس هم لره او بیا بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کړو، مګر خاکسار پیدا نه شو. خاکسار همداسې لاړه پسې.
د دې پیښې پرته تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. محمد زبیر خاکسار د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې لوړې زده کړې د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې وي او له فراغت وروسته تر دې مهاله په ملي راډیو تلویزیون کې د بېلابېلو خپرونو کوربتوب یې کړی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان برښنا شرکت وی له هم په بغلان ولایت کې د وارداتي برښنا ستونزه نه حل شوه. څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له ازبکستان د وارداتي برښنا پایې په بمونو والو زولې. که څه هم وسلوالو طالبانو وروسته وویل چې دوی دا کار نه دی کړی. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې که امنیت په سیمه کې ټینګ شي نو په 8 ساعتونو کې به د برښنا مزي سره ونښلوي او کابل ته به برښنا انتقال کړي. رحمت الله افغان د برښنا شرکت له ویاند وحید الله توحیدی څخه پوښتلی چې دا ستونزه به کله هوار شي.
متاسفانه تر اوسه پورې حل نه ده، ولی موږ ته د تک اجازه خپل سیمې ته نشته. موږ کوشش وکړل د سپینګرو لارې دا مشکل حل کړو، خو بیا هم نتیجه یې لا نه دی ورکړی. او همدارنګه د امنیتي قواوو سره چې خبرې کړې دي، بیا هم تر اوسه پورې نتیجه یې مثبته نه وه. که موږ ته اجازه راکړل شي چې موږ دننه شو ساحې ته، موږ په 8 ساعتو کې دغه نتیجه رفع کوو. خو یو ښه خبر دا لرم، ویل کېږي چې د دفاع د وزارت او داخلي د وزارت دوه لوړ پوړي جنرالان او چارواکي ساحې ته تللي دي او ساحه کې ډیر په شدت سره لکه چې فکر کوم جنگ پیل کړي او تر څنګه تعهد کړي چې مثبت تغیرات به ډیر ژر راوړي. نو دغه مثبت تغیرات سره به موږ وکولای شو دغه څه هم ته تسلیم کړی شي که به هر خواوي ته اجازه درکړ شي فقط موږ وکولای شو دغه د برېښنا پایا روغ کړو او ورغو او کابل ته برېښنا ورسو.
د افغانستان برښنا شرکت وایان شغله توحیدی و د افغانستان د شزو چارو وزارت د ستري محکمې په همکاري د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونی یو نوی پروګرام پیل کړ. په دې اړه د ناجی صفی راپور ووري.
سره له دې چې د نکاح خط ثبتول په خو هم د افغانستان په محاکمو کې روان و، خو د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې نوی پروسې په پیل سره به خلک په ډېرې اسانۍ سره نکاح خط ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د دې پروګرام د پایل پر مهال وویل چې د خاوند او ښځې ترمنځ د نکاح خط جوړول پر ښځو د تاوتریخوالي کچه راکموي او ستونزې هواروي.
مفاد ازمي به خاطر
د نکاح خط ګټه دا ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالي راکموي. تاسو وګورئ کله چې یو ښځه نکاح خط ونه لري، حتی له میراث څخه محرومیږي، هغې ته میراث نه ورکول کیږي. د نکاح خط لرل ډېر مهم رول لري.
د نکاح خط ثبتولو پروګرام د شنبه په ورځ د ښځو چارو وزارت ستري محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د ښځو چارو وزارت د دې پروګرام لپاره خپل کارکوونکي د پلازمینې کابل د څلورو زونونو لپاره ستري محکمې ته معرفي کوي. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام له لارې هغه شمېر نارینه او ښځې چې ماشومان لري هغوی ته د زوجیت وثیقه او هغه شمېر کسان چې ماشومان نه لري هغوی ته نکاح خط ورکول کیږي. دوی همدارنګه وایي چې د نکاح نامې دا پروسه لومړی په کابل کې له دولتي ادارو پیلیږي او بیا به د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته وغځول شي. په همدې حال کې د ستري محکمې چارواکي هم د ښځو چارو وزارت لدی پروگرام څخه هرکلی کوي. د ستري محکمې عالی مقام د وثائق او اسنادو د ثبت عمومي رئیس قضاوتوال صدیق الله حقیق د غونډې ته د خبرو پر مهال وویل:
ستره محکمه د خدمت مردوم
ستره محکمه د خلکو په خدمت کې ده. خو دا چې د ښځو چارو وزارت په دې اړه نوی هڅه کړي، زه ترې مننه کوم. خپل زوجیت خط د ناموجودیت له وجې ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا شوې دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د نکاح خط په ثبتولو سره ښځه او خاوند د خپلو هغو حقونو ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هغوی ته ورکړی دی. دوی همدارنګه له افغان میرمنو غواړي چې د نکاح خط په اخیستلو کې ځنډ ونه کړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې په دغه ښار کې جرمونه زیات شوي دي، خو پولیس وایي چې د جرمونو ګرافټیټ شوی دی. په دې موضوع د ابراهیم صافی راپور.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. دوی وایي چې له ماښام وروسته کور ته په ستنېدو او له کوره په راتلو کې ورته ستونزې وي او په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. جاوید او ادریس د کابل هغه دوه تنه اوسیدونکي دي چې له جنایي پیښو سره مخ شوي او نامعلومو کسانو ورڅخه په زور پیسې او موبایلونه اخیستي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل:
سه نفر بودن که آمدن، یک
درې نفر و چې دلته راغله، د یوه قد ټیټو او دوه تنه یې ماسک درلود او د بل مخ لوڅ و چې دلته راله او توفنګچه او برچی درلوده. زما دوکان ته راننوتل، پیسې، موبایل او نور شیانې یې رانه واخیستل او آرام سول.
آرام شدن دیگه.
از پانتون کابل می آمدم، از پانتون
لای کابل پانتون رخصت سم. پدی کوڅه کې دو بجې څوک نه و. پلار روانوم چې موبایل کې مې خبرې کولې. یو دوه نفر و درولم، له یو سره توفنچه او له بل سره برچه و. راته یې وویل تلیفون دې وباسه. زما جیبونه یې ولټول، پیسې رانه واخیستلې، حتی زما د پانتون کارت یې هم راڅخه واخیستل.
په ورته وخت کې هم خلک هم وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په یو شمېر سیمو کې غلاوې ډېرې شوې دي او دوی له ماښام نه وروسته خپلو کورونو ته په ډاډه زړه نشي تللی. دوی وایي دولت باید د کابل ښار د امنیت په برخه کې پوره پاملرنه وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو حارث رحماني او محمد رومان له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل نظر داسې شریک کړ:
د داسې خلکو مخه دې ونیسي او هڅه دې وکړي چې امنیت ښه شي او په ځانګړي ډول د کابل ښار باید آرام واوسي.
خو د کابل د امنیت قوماندانۍ مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو ګراف شاوخوا 10% رقم شوی دی. دوی وایي چې د غلا یو شمېر پیښې شته، خو پولیسو په کم وخت کې بیرته غله نیولي دي او د تعقیب لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شاوخوا 3 میاشتو کې د جنایي جرایمو پیښې 10% کمې شوي چې دا یو خلاص تر وړنه ده.
په عمومي شکل زه تاسو ته وایم چې په دې تیر څلور میاشت کې په لاره چې مقایسه وکړو دا څلور میاشت کې اوس مونږ 13% تقریبا څنګه مونږ کاهش لرو په جرایم ټیټوالی لرو او موږ دا ته ثبوت سره یې اخیستلاته ناستاده د دې ثابتولی سو هر څوک چې دا ادعا نه مني دا خبره نه مني.
دا په داس حال کې د چې لدې وړاندې هم د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی و چې د ښار په بیلابیلو برخو کې وسلوال اغلابي کیږي او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خو د کابل امنی قمندانۍ بیا کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت ته به د دوی په همکارۍ پوره پاملرنه وکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي هڅې تیزې کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څانګې فعالې کړي او په مجموع کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور.
د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پله سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسته جوړ کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموټ لرونکی ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان وایي له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوي چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وایي د خپل قومندان او نور دوه کسانو په وژنه غمجن دي.
دا ډیره خواشینونکې واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص ټول کونړ اوسیدونکي په دې کار باندې ډیر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ سره درې څلور کاله تیر کړي دي خو په دې څلورو کالونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د ده نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډیره ښه وضع کړې ده. ټول خلک ترې راضي وو. قدیر صاحب امنیت مبارک شاه الله دې قبر د نور نه ډکي. ډیر یو مسلمان یو مجاهد یو وطن پر
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ معذرت ومنئ چې د تخنیکي ستونزه وه او د خان محمد سیند راپور چې د عامې روغتیا د وزیر د څرګندونو په اړه خپور نه شو. دا راپور به په راتلونکي خپرونې کې وړاندې شي. اوس د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانې وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیت قومندان د ماین په چاودنه کې ووشل شو. ولسمشر په ننګرهار کې دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي. د امریکا یو جنگی بیړۍ چې د چین په جنوب کې و جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړی چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منګرتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. او د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. شمار از باشنده های کابل شکایت دارند که جرایم جنایی در پایتخت افزایش یافته. این باشنده ها در صحبت های اختصاصیشون با رادیو آزادی گفتند که کابل منیس پایتخت افغانستان در این اواخر شاهد افزایش جرایم جنایی است و
اونا انتقاد میکنند که جان پول نقد و اموالشان در پایتخت در کابل مسئول نیست. در شهر، منطقه، قریه و جایی که شما زندگی میکنین، گراف جرایم جنایی در کدام سطح است؟ آیا فکر میکنین که از این لحاظ مردم با تهدیدها و مشکلات روبرو هستن یا ای که وضعیت بهتر است؟ در برنامه میکروفون شما امی موضوع را با هر یکتان به بحث میگیریم که بر ما زنگ میزنین و پیام بفرستین، با شما خواهیم بود.
بله، لکه سنگه چه جاوید نعیمی تاسو تو ویل نننی موضوع داده چه د کابل زینو شاریانو ویلی دی چه پا ورستویو که امنیتی پیش زیادی شویدی. البته امنیتی بی نبولو زکه چه کلا دی امنیت خبره کونو دی هاگو عملو تمو اشارهوی چه دی دولتی وصلوالو مخالفانو للوری کیشه جنایی پیش زیادی شویدی لکه غلاوی یا وحل تکولو پا زور لچا پیسی اخیسل او دا سنوری پیشه. خود دی کابل امنیه قماندان بیاوایی چه نه دی جرمونو گراف تیت شوی دی نسبت پا خواتا خوصان پا ورستوی درو میاشتو که خلق آغا سوی یا پولیس داسی ستاسو پا سیمه که ستاسو پا کلی که ستاسو پا ولسوالی که وضعیت سنگره هلال رو چه پا دی موضوع با خپل نظر چرگند کری. د ټلیفون شمیرې دی 0993235 او هم 0923255 او د افغان بسیمه تاسو ته لس شمیره هم در سره په یاد لري. په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس را واستوي.
بلې، و اگر انټرنیټ دارین او به انټرنیټ دسترسی دارین از طریق اسکایپ هم میتونین با ما به تماس شوین. آدرس ماست radio.azadi. شنونده اول برنامه ما را بگیریم که منتظر هستن در خط تلفن. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله محترم اسفن سروان سرطا دو سلام و علیکم سلام جاید نیمی سرطا دو آزادی را گتو دو سرکون کالی سلام و علیکم سرم و فخیر
سلامت حسین منن کروتن خاری سه پشتون ستاسو پسی مکی چنگ دو وزیاد.
بله و محترم سروان سرطا دو دادن چه یو خو نامنی دا بل دا جرائم دا تقریبا دا زموش و سوشی روزموش پل پا جلایت که دا جرمی جرائم دا جنایتون دوم رجعت سوی دی خاطر دی چه غلاوی کیری کتا طریقی کیری تقریبا سرقت کیری اختتاب کیری دشتی پس تا و بجی و سری دی جو جان سری پول یا دا پاریاب سری پول یا پس تا تو بجو ملکی خلق پرده غلاری نشتلا و کلزیم دی بوان که دی دا پخاطر دی چیش دی یعنی سارق نیول کیری جزا نور کول کیری برتا پا مقابل که دا پیسو یل کیری غل نیول کیری کتا طریق نیول کیری تجاوزگر نیول کیری اختتابچی نیول کیری اما یو دوی میشه جزا ور کول کیری برتا پا واشتا یا پا روابطو بندی یا نظر پا شخصی روابطو بندی یل کیری نوزک دا جنایی جرمون زیاد کچیر زمور حکومت تاشی قوی ادرس ولری یا زمور حکومت دغه جرمی دغه مجرمان چی نیسی و دوی تا نظر پا قانون باندی جزا ورکی یا با دا پیش کمیری او دا قانون هاگا وقت پلی که دلشی چی پا دا قانون طول پر طول باندی یکشان پلیشی و تاشی گوری پاریاب جوزجان سریپول که اختیتابون شرکت دا چی دا تو کهی اصلا که دا جیسا پرده پورده کو دا دغه غیری مسئول اپرادی که یا اردوکان که یا دا غیری مسئول اپرادی که ترسو چی دا پشتیوانه و نلری غلغلا نشی کولای ساریخ سرقت نشی کولای کتا طریقه لار نشی نولای پشتیوانه لری پشتیوانه هم دلت پدغه نیزان که دینی کلیدی چی پشتیوانیه کهی.
بله سب سلامت و سه قری سه پشتون بل اوریدون که لروزان معرفی که
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله سلام و سلام تاسو نه یې سه په فاران ته ورته کوم خپل مامو د دقیق مقابل خرابغه ما
مهرباني
د ما په نظر باندې قانون یو عملی کیږي نه بل مصالح قانون دغه مسائل ته لږ سخت کوي یعنې ته که سخت سزا وټا کړی ډیرو باندې خاني وټا کړی او بل دغه مسولین هم دونه داسې جدي چلند په دغه مسائلو کې نه کوي په خاطر دې ته
تزیز یا تیدل دندر لوامن
در سبقه قانون نسا متاسفانه
چه دقیق سب تماس قطسو که نیما خوشتل در پشتانه تره وکم چه پا قرباغ و لسوالی دی کابل پا قرباغ و لسوالی که نسبت مثلا چلور پینزمی اشتی پا خواه تا جرمون چنگ دی.
بله شنونده ما از کابل پیام فرستادن سید حکیم گفتن در ساحه ناحیه دوام شهر کابل جرایم جنایی به اوج خود رسیده، خصوصا در بی بی مهرو علت از او بیکاری جوانا هست. محمد قاسم زواک از المند نوشته در پیام خود که در ولایتشان دزدان تعدادش خیلی زیاد است و هر روز دزدان از مردم و موترها پول میگیرن. اما سنا سادات از میدان وردک گفته که در ولسوالی نرخ امنیت حاکم است، هیچ کس با کس دیگر کار نداره، چیزی که محمد اسلم آرمان هم نوشته.
بله، محمد اسلم آرمان لخوس خیلی کلیوایی الحمدلله پا خوس که جنایی جرمونو پیشی ده بخواب پرتلا کمی شویده. خدای دیو کری چی دا ناوره کار پا طول افغانستان که ورکشی. محمد فهیم ادیب ده میدان لکوته اشرو خیلی کلی چی و ازموش پسیمه که تیر کال غلاوی او اختطافون اول خدا کار زینو کرویو کاو چه ایل حکومت سره هم لاست درلود. اوس در دول پیشی کمی شویدی.
بله، جالب است سروان صاحب که دو شنونده ما از ولایت میدان وردک گفتن گراف جرائم جنایی در مناطقشان کاهش پیدا کرده که یه خبر خوش است. بریم شنونده ما از طریق تلفن منتظر هستند. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است.
سلامت و سیم مننه.
زه میرویس افغان لکریت د الملات د ګلچل رسول سره سره تماس کوم.
سلامت اوسې، مهرباني وکړئ.
وروره زموږ شمې کې ډیره کراري د غلا یو چې نسته دلته حکومت ډیر امن راوستلی غلا نه پرېږدي، ترکستان نه پرېږدي، د کچاور پرېږدي چې تاریاک واړي. نو زموږ شمې کې ډیر امن او سوله ده.
ډیر ښه، مننه، سلامت اوسې، خوشاله اوسې. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
عبدالحیات خاکسر ام پروان نه.
مهربانی کوی خاکسر صاحب.
دا حادثه خو په درست افغانستان کې یعنی چې کابل کې ډېر کم دا حادثه وشي چې خلک چیر شي تون او پایتخت ته نو
دا وشي. ستاسو په سیمه کې نسبت په خواته مثلا نسبت یو کال مخته وقت اوس څومره جرمونه زیات دي که کم شوي دي که زیات شوي دي؟
یاره زیات شوي دي سروان صاحب، دومره افغانستان کښې به زیان راشي. از موږ ځای کښې هم شخصا زیات شوي دي چې هر هسې څوک یعنې وخت ناوخت تګ و راتګ نه شي کېدلی، ځکه چې حالات خراب به دی. دوه کاله خو بېخي مشکلاتو سره خل مخامخ دي.
ګوره، دوه ډوله پیښې دي. یو دا امنیتي پیښې دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې کېږي، مثلا حملې کوي یا ماینونه ږدي یا چاودنې کوي. هغه زموږ منظور نه دي. زموږ منظور غلاوې دي، لارې وهنې دي، شوکونې دي. دغه داسې مسایل، دا ډول پیښې، دا ډول جرمونه ستاسو په سیمه کې زیات شوي او کم شوي دي؟ د دوی ټلیفون قطع شوی دی. بل اورېدونکی لرو.
مهرباني صاحب، بفرمایئ، رادیو آزادي است.
بله، جاوید نیمی صاحب و تاو سرمان صاحب تو دزرگ کل سلام و سنگه جور است. خیلی است.
سلامت و سیمی را بانی کوید.
محترم سرمان صاحب در کندهار در شویل کورسی می تماشی ولی بید. سنگه جور است. خیلی است.
سلامت و سیمی. سلامت و سیمی. شا ولی کورد که سنگه در نسبت یو کال پخواتا وضعیت لدی درکه شسوی که بطر شوی؟
وضعیت خو سروان صاحب ته د سیاسي څه تر موږ زیات معلومات دي، ځکه چې په اولکوټ کښې زیاتې سیمې د مخالفینو په لاس کښې دي. سروان صاحب خو د جنایي پېښې هم زیاتې شوي دي په دې ولسوالۍ کښې. دغه پسله ولې د غم سه دغه د جرمونو جراف هم دلته لوړ دي، ځکه چې د خلک شکول کېږي. بیا دولت دغه کسانو مخه نه نیسي، د زورواکانو مخه نه نیسي، د خلکو نه په رڼا ورځ شپې اخلي او نور شتمني دین اخلي. موږ د حکومت څه دا غوښتنه ده چې خصوصا د جنرال صاحب سره د قومندان امنیه د کندهار چې دغه خصوصا د شاولکوټ ولسوالۍ کښې امن راولي، ځکه زیاتې برخې د په لاس کښې دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، ستاسې پیغام واورېدل شو.
تشکر، سلامت باشئ. همه حال مطیع الله خروتی، یکی از آگاهان امور سیاسی را هم با خود داریم از طریق اسکایپ. آقای خروتی، خوش آمدین به برنامه ما. شما چی فکر میکنین دلایل افزایش گراف جرایم جنایی در افغانستان را؟
سلامت باشین آقای نعیمی. سلام خدمت شما، خدمت ساروان سب تقدیم میکنم، خدمت یک مسئله را می خواهیم بگویم که در تمام ولایت در مجموع 34 غیر مرکز گراف جنایی جرمای جنایی پایین آمده، فوق العاده پایین آمده. در یکی از ولایت که من هم وظیفه دارم موجقتا جرم جنایی وجود نداره یا که داشتم باشه فیصدی، اما بدبختانه در شهر کابل یعنی از 100% هم بالا رفته گراف جرمای جنایی. گرچه در مسئولین دی امنیتی خصوصا قماندان امنیه حلزلی که ای در حلزلی دستاین ورده، مگه مسئله مشکل چه کدرونه چه حوزو که زای پزای سیوی دی اقه کدرونه طول دی روابط و پاساس را خلی دی مثلا جنایی مسئولین کشف مسئولین در طول خلق روابط جنایی در قماندان هم نیز خوارکی زور پینه نسیگی چیسته کی زوز دی کابل دخار دو اقه دتاویم خپل شخصی زما زوی نعمت الله نمیگی دریم مکران که موبایل لاس نواخسته و تخته و گوری پرانا و راس که الک محسل ده پانتون کیه و دوم زما دلور موبایل پانتون که لاس نیو تخته و خود جنایی جرمونه کومه ده چی که چیچ سویدی بیا ما حتی والی ده کابل تاویله چی والی سی محترم دقیق واقعه پاوزی سی که شوی سو دوره پینزی سالور پینزه داری دی اغا بنده که موترسکل والا خلق دی اغا بدغا کو اون نیسوهی نوره که اغا خلالانو چه خدای چیر تبتلی گوری دلته یو خاص روابط موجود لري جنایی مسئولینو سره حاصل قیاس دغه غلو سره چې فعالیت کوي نو بنان
بله 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 استاس خبري اور
نو بنان دغه مسلې ته د چلوګلی په خاطر خاص د سه زیاتره هنرم چې هغه مسئولین د کشف جنایی چې په اوزو کې تمام ورس فعالیت کوي روابط په اساس راغلي دي د دوی د نور سیمو ته تبدیل شي لاړ شي نوي خلک تراسي دا نوي خلک هیڅ کله غلو سره تماس زر نشي نیولای دی په شپږ میاشتو کې غلو سره تماس نیسي چې بیا دا ګروپ ته تبدیل شي بل ګروپ راسي اوس خاص ارتباط روابط اړیکې د غلو سره او د اکثریت مسئولین د جنایی سره سره دا زما خبره ټول خاریان آوری دست سو حقه پوری چی مسئول کشف و مسئول جنایی پی سیمه که خپل وظیفه سمت سمت سر تا نرسهی دوی سر اوز دیر مجهز وسایل دی هر سلولاری که بطالشگانی دی چک پاینتون دی مخابره دوی سر دی حتی موبایلون دوی سر دی دوی هیچ یک کل مجرم نسی تخته دی چنگ پرانا او راست که بدره مکرانو که سره جگی گی سراف پرتکری پا موتر که ال تیوزی مخ که مره چهی و پیسی تی تختهی دی قضیه نمیست نتیریگی یا سنگ پا دی بیروبار از دهام که پا دریم مکرانو که دی یوزوان حلق لاس نم موبایل چوری او تخت که موترسکل که او خواد اخواتم پوسته اخواتم پوسته او مخابره مرسره اصلاه مشخص مالوم کالیم چه پتن که دی مالوم رانا او راست که دا چیه ده اغیو خاص روابط وجود لری یعنی گویا حقا تبدیلگانی چه اونیسی او دا تبدیلگان باندی دی قماندان صاحب نه خوارکه زور نرسه که بیچاره دی سویه نپورت خبره ده حتی یو عادی صاحب منصب دی جنایی دوی نشی تبدیل اولایی او تاسی که دا گراف و گوریز ما خبره ولی صاحب داخل هم آوری که ناوری یا مسئول بای واوری اغا با ارتیا داشت ورکهی عادی مامور دی کشف دی وزارت دی داخلی چه به حوزو که کار که هر یو پینزه کال شپک سال کال یوزه که زای پزای ناستی دی غریب اولاد په هلمند که پکتیکا که کنر که وزل کیگی اغا مین امتیاز اخری دای مین امتیاز اما بیا کچه دغلا کچه جرمونو دومره اوچد ده چه قابل ده تشویش ده او دا بلکل زداستا سرمانم او طول اوریدون که زنگم وحی بیا هم تکرار هم اطرافو که وضعیت دی جنایی جرمونو چیت سویده دی مسئله و افراد و یعنی مشکلات زیاد سویدی اما کابل که برعکس امنیتی
بله بله دی... آیا فکر نمیکنین جناب خرودی صاحب که شما به ازدحام قبلا اشاره کردین در ازدحام البته گفتین که دزدی های صورت میگیره اما خود ازدحام هم و نبود کنترل یکی از عوامل افزایش جرایم جنایی شده نمیتونه چون در بعض از شهرهای بزرگ جهان هم زمانی که ببینیم تعداد جمعیت در یک شهر خیلی زیاد هست در اونجا گراف جرایم جنایی نسبت به سایر شهرها بیشتر است
آقای نایمی ما گفت شما را تایید میکنم در کتاب ها متر آمده عملا صاحب علم متاکم میکنه جایی که بسیار زدام است و جا سرقت ها میشه اما سرقت های علنی نه او رو ما اگه اصطلاح میدیم که کیسبوری میگنش که جایی بگاده و میزنه بله. هیچ مشکل نیست این که در سر سرک همه گستاد است در موبایل صحبت میکنی موبایل در زشت میگیره و فرار میکنه این فکر میکنم شامل از او کتگوری نمیشه که ازدحام زیاد باشه این سبب از این علت از این است که ناامنی است حراس وجود نداره از پلیس از پست امنیتی از چک پوینت ها هیچ حراس وجود نداره بنان روی شما قبول کنین صاحب نفر در هتل آمده نان خورده پس بیرون بر آمده موترش نیست امی کسای شریعه کابل که سوای میشنم خواهیم یال گرچه فعلا شوف ای طرف برق نیست ممکن به موبایل های مردم چارج نداشته باشه که اکثر مردم در دل خود بگویا شاید بیخی پروگرام شما تا دو ماخر گپ شکایت از امنیت کابل باشه
تشکر. سلامت
سلامت وسه خروټی صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمان صاحب. رادیو آزادی است.
السلام اورور عبدالرحمن بیرات له څه خبره کوم.
مهرباني کوي عبدالرحمن صاحب.
السلام اورور اله دې چې زما خاطر نشي ما ویل چې زه د عراق ولایت ربا څنګه ولا سوال خاص سره سوال کیم. ما ویل چې دا جنایي جرمونه ټول د دولت لخوا کیږي. زموږ په سیمه کې تخمینان د وکاله کیږي چې طالبان پیدا شوي دي. هغه بله د غلو لاسونه قطه کړل شي ځینې پرېکړې. نو اوس باور وکړه که یو څوک سل لکه افغانۍ ولري په یو دښت کې روان اوسي څوک نشي کولی چې هغه ته وګوري. د دې اصلي عامل دا دی چې دا
یعنی سزا نه ورکول کیږي. صحیح مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی است. شنونده عزیز صحبت کنن.
خیر دوی چه خبری نکوی چه پیغامونه تو سکایپ لاری.
یک شنونده از طریق سکایپ هستن. بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی است.
سلام نه محترم نعیمی صاحب تاسو ته او محترم چاروان صاحب ته ټولو کارکونکو ته مو د زړه کوم سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. مهرباني.
زدران دربیش ما خوښ شوم چې تاسو په خبرونه کې ما د دې جنایي جرمونو په اړه ایوازینې تشویش چې وسنۍ پیدا شوه د کابل او د ننګرهار لار ډیره نارامه شوی چې د لارې پوګدو د لغمان نیولې تر جلال آباد په دغه سیمه کې زیاتره مسافر په لار خطه کیږي. حتی داسې ویل کیږي چې هغه مسافر چې له بهرنیو هیوادونو نه راځي په دغه لاره یا ننګرهار ته سفر لري هغوی له کابله ټارګیټ کیږي په دغو لارو کې ښکته کیږي بیا د پیسو په بدل کې هلته خوشې کیږي. چې ډېری د دې جملې نه په همدغه یوه میاشت کې زما څلور پنځه دوستان دغه په دغه ساحه کې ښکته شول تر یو نیم دوه لکه افغانیو په بدل کې بیرته په یو ساعت دوه ساعتو کې خوشې کیږي. نو هیله لرو له دولت هغو مسؤلینو نه چې په دغه لاره باندې یا پوښتې زیاتې کړي یا د دغې لارې امنیت ته نور هم جدي پاملرنه وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوردي ودان کورد ودان سلامت
مهرباني صاحب زنده باشین. شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوی. بله سب دوای چې ستاسو په سیمه کې څنګه ده؟ دا خو به بله موضوع ده. دوای چې ستاسو په سیمه کې دا ډول جرمونه زیات شوي دي کم شوي دي څنګه دي؟
زموږ په سیمه کې طالبان هېڅ جرم نشته ده چې هر یو جرم کې هغه سزا سره مخامخ
شي. صحیح مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. بله تاسو له کوم ځای نه خبرې کوي؟
مهرباني صاحب
د کله د هلمند ولایت نظر یو لسی خبره.
بله مهرباني کوي صاحب. سری خلاصه
ورور دا کوم چې کیږي د دولت خلک او سره شریکان دي د ته زموږ په خپل شخصن کلی کې درې څلور غړي وسولې بیا هم امیلین نه نیول کېدله. د وخت په تېرېدو سره دا کوم خلک چې و داسته پورسي و د فورا او سره اکثر د ته یعنی نمبردار وو په نامه باندې یو منځه په دا منځ کې د شخصي خلکو د خوا ته ونیو هغه زموږ د کلي غله وله بیا چې وروسته تحقیقات چې وسوله دا کومه امنیتي پوسته چې د دغه کلي وه دا کلي پوستې والا په خپله ورسره شریک وو یعنې دلته څو غلای وسولې مسکلان غلا شول دس نور کارونه وسوله همدغه ورسره شریکانو دا کومه امنین چې دي یو خدانه ورته ویل کېږي او بل په دولت کې خپلې دغه لري کوندې لري چې مقصد سره شریکان دي.
بله صاحب ډېره مننه. خو دا مو ونه ویل چې نسبت یو کال مخته ته ستاسو په سیمه کې څنګه دا ډول پیښې زیاتې شوي او که کمې شوي؟
تماسشان قطع شده. یک شنونده دیگه هستن در خط تلفن. بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
سلام علیکم. احمدی سن از رد کامل.
بفرمایید احمدی صاحب.
برادر شما خوب ما پروگرام دست گرفتین در این پروگرامی در شهر کابل با افتران که ازدیاد هم شده و دیگه مثل که استاد مطولا خریفی گفت همین واقعات زیاد است. اگر ببینید شما تمام رشکارمانده دولت دست داره اگر شما در
باغ بازی ببینین و در دیگه خود چند بیر وقتی که کسابور چیزا گرفته میشه میگه برو مشمی بیرین یک سال بعد خود از دیگه اینا رو ایده میتا و تو رو متهم هم میکنه و شامکی شما ببینین اینهاش نمیگیره شامکی شما متاری که بیش از 3-4 نفر یک جای میشن در موتر میشن که از دوستای ما را کرد میگه کجا میره میگه میرم تا قلاچه را میگه بیا بیشی وقتی که شما از چل کمک پیشتر میشین در نزدیک دار چمن میرسیم به کوچه دیگه که هست که برف دار میخره و میشین در در میاد چاقو پشقال چیزا را میکشه میگه پایستا موبایلا تا بکش اگه نه میدید میزنم اگه نزنه اونجا با چاقو میبرش اینا را مندازه اینا خودش هم بزداره دمون ساعت وقتی گرفته میشه زنگ میزنه که ما را دوی ساعت گرفت میای خود از اینا را میگیره بعد از اینا را رها میکنه و باید کسی که مسئول کابل از حساب جمعی است اینا را باید سر پشت از اینا دیگه نفر بده که تا که اینا کسی که دز داره خود از اینا را سزا بده و شما واقعا اگه این کار را بکنه اگه یک نفر همی جرم کرده جرأت کرده بتانه.
بله صاحب
سلامت و
تشکر زنده باشین صاحب. یک شنونده دیگر هم داریم سروان صاحب، بعد از اون میریم پیام ها را بگیریم.
سیده
میربونی صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد قاسم از وقت هلمند ولایت.
بله دی هلمند لکم میسی میسخه.
بله پا هلمند ولایت که هلمند ولایت شبگاه سار میسافر پایدی که هم هلمند ولایت که ایجاد غلی دیر که او هر مسل خلق دی چې په خو دې وایي چې دا حرکت څه نه کوله که څوک ما کې لري یا موټر دې نه اخی یا پیسې دې نه اخی او دا هم خو دې دولت سره لا چې ولنه دولت ورته او دولت سره شریک دي کوم هغه چې دوی دولت ورته شریک دي هغه څه نه مېږي.
صحیح مننه چې تلیفون مو کو.
تشکر سلامات باشه. یک شنونده دیگه هم هستن از طریق اسکایپ. البته بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم صاحب، خوب هستین؟ صاحب شما خوب بخیر.
خوش آمدین.
نام سید فلاح ندیمی از شهر کابل هستم.
بفرمایید.
من آدمی صاحب که زندگی میکنم صاحب بارستان است.
بله صاحب.
یعنی در قسمت لیسه نادره، چهارای لیسه نادره، در اینجا شام بچه ها پیدا میشه که اینا برچه دارن، تفنگچه دارن و این همه قسم مردم اینا در اینجا استاد میکنن میگیرن از پیشان، کمپیوترهایشان هم میگیره و موبایل هر چیزی که باشه خویده میگیره از پیشان و به این شکل زمانی که در این بالاتر یک پوست هست، از زمانی که ما این پوست ها رو خبر میکنیم برشان میگیم که نیتر یک عادث هست، پوست ها میگه برین نفر پیدا کنیم برای ما. خب ما نفر از کجا پیدا کنیم؟ نفر شما امنیتی سین دین این منطقه سین میشناسین، باید شما او را پیدا کنین. و یک قضیه دیگه که دمی قسمت شاه شهید، امی جایی که انفجار که شده بود یک چند ماه پیش، در اینجا هم یک روز یک دانه کرولا یک خانم دست کولش کش کرد و می خانم در زمین افتید تا یک 5 ثانیه موتور کش شد. ما افتیم البته ایره موتر در زمانی که دیدیم پیش رفتیم چی گپ است، گفتن که والا دست کول مرا گفتی دزا زدن، در حالی که اون بغلش هم یک بغل چیز نظامی است از اردوس، من نمیفهم چی از کامرای امنیتی دارن، پوسته است و جسکر است. کرولا رفت موتور حرکت کرد. خب مردم رایت یکی دو تا ایسیسو دویدن که باش مایی را بریم از این سرک یا سرک تعقیب کنیم، مگم جایی را نگرفت. میگم اون گپ برادرایی که پیشتر زدن اونا میگن که دست داره واقعیت است. اینا همگی دست دارن، خودم این رای امنیتی دست دارن، قماندان ها دست دارن، قماندان های حوزه دست دارن، عسکرای زمانی که شکایت میکنی میگه هیچ تقصیر ما نمیشه. دیگه این قضایی است که از پیش چشم خود ما تیر شده، دیگه ما هم میخوایم که به گوش مسئولین از طریق شما برسانیم. تشکر.
دیر از جات من نمیسب کم فکری در اوریدون که در شکر همو کو چه سیمه هم یاد کړی که تیت رتبه مسئولین ورته توجه نکوي، هله ده چې جکپوری چارواکي د سیمه هم چې نمونه وښتل شي اغل ازان سره نوٹ کیو پدی برخه که اقدام وکی.
بله نگرانی واقعا بعضن وجود داره، زمانی که کم هوا تاریک‌تر میشه در کابل گشت و گذار برای بسیاری ها نگران کننده است که فکر میکنن در برخه مناطق البته
او شده داره چه مقصیم نمونه وقت بله. تلشی چه معلوم شه چارواکو تا استاسو بله. دی پیغامونو ویلیو
پیام ها خیلی زیاد هستند. فریده از کابل در پیام خود نوشته کرده که در منطقه چلستون در کوچه ماموریت موترسایکل سوار های یک نفر را به قتل رساندند، پولش را گرفتن و فرار کردند. ولی جان از غزنی نوشته کرده که در مرکز غزنی جرایم جنایی زیاد شده. شمعون از بغلان نوشته کرده در پیام خود که دزدان هر شب خانه ها را تاراج میکنند، چندین تن را کشتن در مقابل جرایم گفتند در افغانستان متاسفانه هیچ جزایی دادن نمیشه. منتها اینا منطقهشان نگفتن که کجا. بغلان یک ولایت بزرگ است. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که در اینجا شکر هیچ جنایت صورت نگرفته و امنیت هم تامین است.
او د پکتیا ل څمکنو ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی وای په څمکنو ولسوالۍ کې تر دې دمه کومه خاصه جنایي پیښه نه ده شوې. زموږ ولسوالۍ د پکتیا د نورو ولسوالۍ په نسبت غوره ده. حقیر ل لوګر لیکلی وای ل ماشام نه وروسته هیڅوک نشي ګرځېدلی، غلا خو پرېږده. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلی دی وای په مرجع کې تیر کال ډېرې غلاوې کېدلې، مګر سږ کال وضعیت نسبت تیر کال ته بهتره ده. او اوس هم د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو.
مهرباني صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهرباني کړئ صاحب.
مهرباني کوئ صاحب. سلامت و سهیل کم زی خبری کوی
اکبر جانیم ده کندار ولایت نیشت اولو سوالی سر سر فتماس کن.
مهربانی کوی سه پا نیش اولو سوالی که نسبت رو کلو تا در دول پیش زیادی شوی که نشتا
چنده هم اسمان کشو سوالی و مطرگاچ دیو سوالی سوال سنی و دوالا کالداری دیو آخری هغه چې قومي مشران تلاش وکړي هغه د ملي امنیت کارکوونکي په تشکیل وله پر هغو باندې عریضه وکړه. هغه په نومه ورځ هغه د ملي امنیت رئیس دی که هغه مشر یې بدل سلو بل یې پر ځای باندې وټاکلی.
درست سلامت اوسې چې ټلیفون مو وکړو د کندهار له نیش ولسوالۍ څخه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله
مشنوم صاحب، مهرباني کړئ.
برادر گراف جنایی در شهر کابل به هر کوچه دست افات لاوگرد و الگرد چاقو سلات و فنکست مردم خوب این گپا را دروغ نمیگه. در سر در چاراسی ها چند تا اوباش ها در سار گرفته، 25 تا موتر را دم رایش را گرفته. دانشی ها سای بس رئیس جنایی دارد داخله پرسان میکنه و چی میگه میتر میست و برادر کسی تو سیگار دروغ میگه. اما اکسی نمیده پیشتر که گفت همی اشخاص روی روابط زوابط تعیین شده، اینا مسلکی نیستن، همی آمیری نوزه، مسئولی نوزه، آمیرهای جنایی کش کل از شرکت از یا خدا شاید از دست داره. برادر این باید جدی کنترل شه. یک ولسوالی را حسای که چهارده ولسوالی کابل تا پینجا نفر داره، پینجا نفری داره کرده میتونه اقلا 500 نفر باشه. این چهار لقوه خیلی کجاست؟ وزیر داخله میگه من نه چی ندارم، مرا سر قماندان نمیته بر عملیات که یک پایه جور شد. این مملکت در کجا رسید؟ بلیاز خدا
من انا سلامت حسین.
تشکر میکنیم. یک دقیقه داریم میتونیم پیام ها رو بگیریم و شنونده فکر. بله خیلی منتظر ماندم. کوتاه شنونده عزیز صحبت کنیم. بسیار کوتاه.
رادیو لری شی لطفا. متاسفانه دوی لدی فرصت استفاده و نکره. یو اوریدون که بارش له هلمند لیکلی وای د جنایي جرمونو په کنټرول کې په وروستیو کې حکومت بیخی پاتې راغلی دی. قلمزوی له مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی وای د ځوانانو بیکاری او بیسوادي هم یو لامل دی چې جنایي جرمونه زیاتیږي.
بله، سید حکیم هاشمی از کابل نوشته که اعتیاد یکی از عوامل، البته اعتیاد به مواد مخدر گفتن یکی از عوامل اصلی جرایم است. و یک شنونده دیگه ما دکتر رفی از کابل گفته که اگر